Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن سه‌شنبه ده 1402 هجری لمریز کال د سلواغي دلوي د میاشتې 23 د 2023 میلادي کال د فبروري 14 ده. مخکې دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د وډلیز قبر د منډلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله بلال اپرون دوشن به خبر اعلان ته ویل دا ډلیز قبر چې د خوست په مرکز کې منډل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و، احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته امپاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یوه کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. خغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. د خوست ښاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم و چې د ښځو جامې په تن وې. د خغلی بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خخ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان پخواني شوروي له یرغل وروسته او همداراز کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 4,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ روبه کې نږدې 500,000 افغانان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د یو چا بیان زیاتوي چې اوس مهال 6,300,000 افغانان د اوږدمهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یو لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمیر له پلوه په جنوبي آسا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلوریزو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی عیسی خیل، ابراهیم زدران، عصمت الله او بخي عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 21 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون ویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو، بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آسټن د پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه اویا کلن آسټن د یکشنبې په ورځ د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خبرولو اوګد مهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پر نوویل چې روسي په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خبرولو لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولند، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخواني ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویب پاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه، خو هغه د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو د پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
ما خپل هم په معین بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیا ته سخت اړتیا لري.
پښوی علاقه تر اوسه پورې ستورم دغه صفات دي د وخت د حکومت نه او د مرستدوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا مناسب بوتي لرغوزان یا وغیرہ دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره سره چې ویلي د کرفه سره د ښار ته اسرائیلي ځواکونه نن وزینو، له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړي چې ځواکونه به د سخت دریځ حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره د ښار ته واستوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه پر روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. ملګری ملتونه د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې کڅ هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خندونو سره مخامخ و. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو و دیرش پروګرامونه د دې خندونو له کبله په موقتی ډول وځنډېدل. د راپور لمخې د دې خندونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوی دی. او چاوایی که هم دا خندونه د تیرو میاشتو پرتله پسلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله پسلو کې 14 کم شوی، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د اووه شپېته خنډونو علت د مرستو په رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسله والو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9 سلنه زیاتې شوې دي. او چا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. په راپور کې راغلي د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډېد. او چا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15 سلنه زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتی پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دی چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان د مزایمتونو او خنډونو د پروژو په پلي کېدو کې لمنځه یوسي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو عملیات له خندونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو په وړاندې ځینې خندونه وو. لبل خو د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړی ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي محدود روغتیایي اسانتیاوو او روغتیایي برخې ته د کمې پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړي. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او بنجونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي ده. د سازمان زیاته کړي روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې 18 مخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د ډول د 2020 کال د اگست 15 وروسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنې دورې هيسي د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسولې دي او د مرستکونکو لخوا په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له امله روغتي اسانتیاو ته لاسرسي کمزورې، اقتصاد او د خوراکین خوندیتوب او بیسوباتي لا زیاته شوې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځونجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کمښت یقیني کړي. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان سیډونکو فرشتي اباسي په دې راپور کې ویلي د بهرانه او پراختي مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان په روغتي سکتور کې د یوې سترې فاجعه لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسوي. د سازمان د دوه د ناسې لګډونوالو چې تمه ده د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي وختي چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخه ته د افغانانو لاسرسي محدودوي له دې ډلې د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لښته سنځو شکایت لري. د تخار د کل افغان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه میرمنې چې دلته امیدوار وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډیر کم لاسرسي لري. موږ مجبور یو چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعت لري دی. تر هغه ځایه لو پوری مو ستونزه نور هم ډیریږي.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لري. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندر عباد یوې غونډې ته ویل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دای د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبال. تبدا سال کې د یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو تلاسرسه نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال وای یو شمیر بانکونه لا هم د نقد او پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمیر بانکونو مشتریان وای چې لا هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالی شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټي او د بانکونو د ونډوالو په دویمه اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال پر ایکس پانه لیکل شوی چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په قربتو په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغه بانکونو لوندوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وای لا هم یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو لړلې انور افغان وای سره له دې چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم نه دي توانیدل چې خپل هغه پیسې چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بانک کې ایښې وي په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کوم پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت په اکاونټونو کې ساري دي، هغه پیسې ځنې بانکونو ورکړي او ځنې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقی کې مخفل هم په میون بانک کې پیسې باقی دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت وخت پیسې امازون بانکونو ویل لګور کړی دي. اما کوم پیسې چې د جمهوریت د امارات په وخت کې چا بانکونو داخلي کړی یا اچوي راکوي، هغه راکړه ورته په عادي ډول باندې روانه نه کیږي.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولای خپل پیسې له افغانستان بهر ولېږدوي او یا هم له بهر څخه رالېږل شوی پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته ویل
وخت دا دولت اعلان هم
نه کړل چې حکومت خبر ورکړي چې تاسو کولای شئ ټاکل شوی پیسې له بانک څخه وباسي. کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولای. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
افغانستان برش مواجه هستیم.
د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څنګه کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستي خبرتیا لمخې انفرادي حساب لرونکي کولای شي اونۍ کې $1000 یا اویا زره افغانۍ او په میاشت کې $1500 او یا $250,000 ل خپل حساب څخه ترلاسه کولای شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولای شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې $300,000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمیر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملی کیږي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسته لدې چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواښ وکړ چې د رفح سره د ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لغوه کړي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون غواښ وکړ چې اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي شهر رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخوانی ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنځ لاستیک شوی و. په کم دیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوې او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سوري تړون د ټولو کلونو په اوښدو کې په مزني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګ په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل ک اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د لمنځه وړلو لپاره د شرطه د ځمکنیو ځواکونو استول یو اړتیا ده. خو قاهره له هر حق اقدام سره مخالفت څرګند کړي چې په نتیجه کې د غزې ترنګي جګړه زپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحد واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیل له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړي چې ورستي په 1993 کال کې و. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیل سره د سولې موافقه وکړه ټول نړۍ حیران کړه.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومتي چارواکو مرستندوی مسوغ غوړي چې د زنګلونو په بیا احیا کې ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خو د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نور طبيعي آفتونو له امله ډېر زنګلونه له منځه تللي او بیا رغون ته سخت التیا لري. نو تفصیل په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو ویل تیر څو کال زخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګیدنې وچکالۍ او نورو طبيعي پتون پوجي د ځنګلونو یو شمیر ساحه لمنځت للی دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګیږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته د مشي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځیدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ له اوبو ډکې درې سختې وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډیری ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړې پام وکړي. د یاد ولایت دوه تن اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو قصي علاقه تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا مناسب بوټي لرغوزان یا وغیرہ دغه وکړل شي یو به د علاقه شي یو شین زرغون شي بل د علاقه خلکو دی نه پورسیږي نفع دادا چې په دغه علاقه کې ځنګلات وشي ځنګلاتو کې ووري ساريږي ووري سردو وزنو به پیدا کیږي او بل د سیلابونو مخاوني ول شو په ځنګلاتو باندې سیلابونو مخاوني ول شي نو دغه د سیمي خوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونو سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې به په کار واچول شي او سوځېدل ځنګلونه باید بیا ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدل ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین بیا وایي د سوځېدل او تخریب شوي ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمیر ځایونو کې یې د بیا احیا عملي چارې هم پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چې دي دا تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکار موسسات او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مسمر او غیر مسمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
که څه هم چې د نورستان ډیرې ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوي، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګیدنو، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
څېړونکو وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغیز کړی دی. د امریکا د واشنگتن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو د بوی له منځه وړي. تفصیل یې عصمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبو یا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغیز شیندي. په تېره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پریکشینی. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو اترونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولی نشي. ریفل او د واشنگتن پوهنتون نور څېړونکي چې د خپلې څېړنې پایلې په ساينس مجله کې خبري کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او 3 په نوم نایټریټ رادیکالونه رول لري او د لسکرو، غازو، برېښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او 3 تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپل دنده ترسره نکړي شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80 ګلان د ګردې د نخپرې دوله کبله له خطر سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انتر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړی ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پر شواله دغه لار پر مخ بند ده، نن یش پژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سره بلک مرد حکومت زغواړو چې مرد شپن ولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. مرد ولک ځوانان درنی مش کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمن شپن ولک لار بند ده. 25,000 ځوانان بیکاره دي، خوري نسته، هیڅ کار نسته. نو مرد خپل مشرانو زغواړو چې مرد ولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. ډیر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تاسو یو خبرون ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملست ول کار نه ورکی من خو نه پتیر نظام کې کار کړای دا نم جتا پتیر پنځه کلن کې کړای دا نم پدا شل کلن کې کړای دا یو نظام کې موږ کار نه کړای په شخصي جټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرور اوس قرار تدری کال کې ګورو په کور نه استه وره ملست ول کار نه ورکی دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت